السلام علیکم د ازادۍ رادیو ماخمنۍ خبری مجلې ته خراغلست لدې شبې د ازادۍ رادیو خبرونه په 12 شپږنوي منځنۍ چپو اوریدای شي د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي د جرمنی د نړیوالې همکارۍ ادارې جی آی زد څلور کارکونکي د طالبانو په بند کې لڅ کم یو کال تیرولو وروسته خوشی شوی دی د جرمنی ویلت ایم څونتاګ ورسپانې نن د نړیوالو امنیتي سرچینو په حواله د دې کسانو د خوشی کېدو خبر ورکړ طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي د تیر کال په نومبر میاشت کې جرمنی اعلان وکړ چې طالبانو د جی آی زد ادارې څلور سیمه ییز کارکونکي نیولې دي د جرمنی د اقتصادي همکارۍ او پراختیا وزارت یو ویان ویلي وو چې د دې کسانو د نیول کېدو د علت په اړه په رسمي توګه معلومات نه دی ورکړل شوی د جی آی زد په نوم د نادولتي مؤسسې په افغانستان کې د دې کسانو له نیول کېدو وروسته خپل فعالیت وځنډاو جرمنی په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په کابل کې خپل سفارت تړلی دی د بیان د ازادې کوروي چې د افغانستان انټرنیشنل د خصوصي ټلویزیون د خبرونو د ګډوډولو لپاره د طالبانو له لوري د پرزیتونو د خبرېدو لپاره اندېښنه لري د سازمان په یو بیان کې ویلي چې پر رسنیو هر راز فشار د افغانستان د قوانینو خلاف کار دی په بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ شوی چې د رسنیو د محرمیت او د اطلاعاتو د حق د قانون د رسنیو د قانون او نړیوالو میثاقونو سره سم د افغانانو د بیان د ازادۍ حق ته درناوی وکړي د افغانستان انټرنیشنل اجرایه مدیر هارون نجفی زاده طالبان د پرزیتونو په خبروي تورن کړي دي او ویلي دي چې د طالبانو دا اقدام د افغانانو د غږ خاموشه کولو هڅه ده طالبانو رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي خو مخکې ویلي وو چې له رسنیو تمه لري چې د افغانستان له کلتوري او دینی ارزښتونو سره سم خبرونې وکړي د رسنیو او د اطلاعاتو د حقونو د سازمان په وینا د بیان ازادي او معلوماتو ته لاسرسي له کبله چې طالبان واکمن شوي دي وبخې د رسنیو او د خبريالانو د حقونو د سازمانونو په وینا د بیان ازادي او معلوماتو ته لاسرسي لکه چې طالبان واکمن شوي سخت محدود شوي دي افغانی سری میاشتې ټولنې چې طالبان اداره کوي ویلې په تیرې وکال کې د زړه په سوري د اخته 212 ماشومانو درملنه شوې ده د دې ټولنې مسولانو نن د خپلو یو کلنو لستراوړنو د تشریح په پروګرام کې د څرګندونې وکړې د افغانی سری میاشتې چارواکو ویل چې زیات ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته لیږل کیږي او د جرمني د سولې کلی د بنسټ په همکارۍ درملنه کیږي د تیرې غوی میاشتې په 9 د سرې میاشتې ټولنې له قطر سره په همدې تړاو د مرستې د موافقې پر مهال ویلي وو چې په تیرو 2 کلونو کې د سوري زړه د څه باندې 3000 ماشومانو درملنه کړې ده د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي لا هم د زړه په سوري اخته زرګونه افغان ماشومان د درملنې په تمه دي د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا نن راپور ورکړ چې د دې هواد یو اکتشافي سټلایټ چې د ایران سپاهي پاسداران فضایي څنګ جوړ کړی د ځمکې مدار ته ولېږه راپور وایي د چمران یو په نوم د سټلایټ چې 60 کیلوګرامه وزن لري په بریا سره د ځمکې د مدار 1500 کیلومتره ته ورسید ایران په جنوري میاشت کې اعلان کړی و چې درې سټلایټونه د یو توغندي په مرسته فضا ته توغولي دي له دې مخکې متحده ایالاتونو ویلي و چې د ایران لخوا د سټلایټونو توغول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیک سرغړونه ده او د رومانیا په ختیځ کې بیګا تر سختو سیلابونو وروسته څلور کسان مړه او سلګونه نورو ساحو ته د لیکت په تمه دي د مولداوا سیمې د په ګلاتی او واسولی سیمو کې د سختو سیلابونو له کبله تر ټولو جدي خبرداری خپور شوی دی په دې ساحو کې ګڼ کسان د کورونو پر بامونو ختلي او نورو سیمو ته د وتلو په تمه دي د پشکال تر ورختونو وروسته په ځینو سیمو کې د سیلونو اوبه 3 متره لوړې شوې دي د پولنډ او چک جمهوریت په ځینو برخو کې هم سخت سیلابونه بهیدلې دي خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل نن شنبه د قدر منوریدونکو د 1403 هجری لمریز کال د وګی یا سمبلې څلروشتمه ده چې د 2023 میلادي کال د سپتمبر له 14 نیټې سره برابر ده را سره اوسې د خبرونه په دوام کې په دایکنډي ولایت کې د ورستۍ خونړۍ وژنې په اړه تازه خبرګونونه تکتنه کوو او په یو مرکه کې به د دې بریټ څرنګوالی وڅېړو
دا د دې پرته دی یو سرچینې جګوي تمویل نشي او به ځان سره د شاله خونه یو مرستندوی ونه لري هیڅ کله دې دا کار په دغه رقم شکل باندې نشي کولای
د ایران په کرمان ښار کې ډیر یو شمیر افغان کډوال ادا کوي چې پر دوی د ډوډۍ خرڅلاو بند شوی دی. د افغان د فوټسال ملي لوبډله سبا په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه په تاشکند کې کوي.
دا ډېر افتخار ځای د موږ ته، موږ ټول وطنداران ټول غواړو چې تشویق کړو دا ټیم، باید هر افغان هر یو باید دا مسابقه تشویق لنیزنه.
په نړیوالو مسایلو کې د غزې د جګړې وروستی حال درکو او په یو بل راپور کې به په کابل کې د کوڅه ډبو سپیو د زیاتېدو له اندېښنو خبر شي.
که چیرې بې تښتنه سپی یو انسان وچیچي نو کېدله شي خدا نخواسته هغه د رابیس یا د لیوانی سپی په ناروغۍ باندې اخته شي.
در دې شېبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا خبری مجله ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته په دایکنډي ولایت کې د داعش ډلې د مرګونی بریت په اړه خبرګونونه دوام لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک بیگانه وخت په یو خبری غونډه کې د دې بریت د غندنې ترڅنګ یو ځل بیا د ملکي وګړو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. پاین حال کې د دایکنډي ولایت ځینې مدني فعالان وایي د پیښې د قربانیانو مړي خاورو ته سپارل شوي دي، خو د قربانیانو وارثین په یو خوله د دې پیښې له عملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کوي.
په دایکنډي ولایت کې د داعش د مرګونی برید پاړه د خبرګونونو په دوام ملګرو ملتونو دغه پیښه په کلکو ټکو غندلې او دغه برید یې زړه بوږنوونکی بللی دی. د پنځ شنبې د ورځې په دې برید کې د طالبانو د حکومت د معلوماتو لمخې 14 کسان وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان سټیفن دوجاریک په دې اړه د جمعې د ورځې ناوخته یوې خبري غونډې ته وویل،
د ملګرو ملتونو سرمنشي پر شیا زارګانو څلپټلون کې بریټ چې د افغانستان په مرکزی سیمه کې وشو غند خاغلې ګوتریش ته قربانیان له کورنۍ سره خواخوږي او ټپیانو ته د عاجل روغتیا هیله کوي. عمومي منشي او زلبیا په هر حال کې د ملکي وګړو پر خوندیتوب ټینګار کوي.
خاغلی دوجارک د غشان ویل په افغانستان کې د دوی سیاسي ماموریت هم پیښه غندلې او له ملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شاش د فیری کرنډیکر، د افغان خوځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري، د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د افغانستان د برخې څېړونکي فرشته عباسي هم په جلا جلا پیغامونو کې د پیښې له قربانیانو سره د خواخوږي ترڅنګ د داسې نړیوال میکانیزم پر رامنځته کېدو ټینګار کړی چې له مخې د وروستۍ پیښې سربیره د ټولو ترهګریزو پیښو له عاملونو سره حساب وشي. په ورته وخت کې په ژنیو کې د افغانستان دایمي استازولۍ چې د پرزیدلي جمهوري نظام استازي اداره کوي پر خپل ایکس پاڼه د دایکندي په پیښه کې د بیګنا کسانو پر مرګ ژوبلې خپګان ښودلی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د جاپان سفارت هم په دې تړاو په خبرو کړو بیانونو کې د دې جنایت عاملانو ته د سمدستي سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. د تیر جمهوری نظام د ډیپلوماټیکو او قونسولي مامورینو د همغږۍ شورا هم د اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې د دایکنډي برید دا ښیي چې طالبان د قومي او مذهبي لږکیو د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې په یاده پیښه کې 14 عام ملکي وګړي وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان شوي دي. هغه په دغه بیان کې ژمنه کړې چې د پیښې د عاملینو د لټون لپاره هڅې روانې دي. په اسلام آباد کې د دایکنډي ولایت یو مدني فعال سخی ساده چې د موضوع په جریان کې دی وایي ټول قربانیان خاورو ته سپارل شوی دي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته ویل،
با توجه به ارتباطاتی که با
د سیمې خلکو سره چې موږ کومې اړیکې لرو د هغې له مخې پرون ټول شهیدان خاورو ته وسپارل، خو تر اوسه حکومت د پیښې د عاملینو د نیولې لپاره کوم عملي اقدام نه دی کړی او خلک په دې برخه کې د جدي اقدام غوښتنه کوي او وایي چې یوازې په رسنیو کې په بیانونو دې بسنه ونه شي.
د پنځمې پورځ غرمه مهال د وسلوال برید د دایکنډي غور په لوی لاره وشو. سیمه ایزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې ناپیژند وسلوالو د دایکنډي غور پر سړک د دغه ولایت د اوسیدونکو موټر ودراو او ډزې ور باندې وکړي. د داعش خراسان ولایت څنګه د اماق په نوم د ټلګرام په چینل کې د برید مسولیت و مانا او یوې اعلانې په خبرولو سره ویلي و چې جنگیالیوی د افغانستان په مرکزی سیمه کې د برید په پایله کې 15 تنه وشل او 6 نورې ټپیان کړي دي. د ډلې مخکې هم په افغانستان کې پر شیعهګانو د ګڼو مرګونو بریدونو مسولیت منلای دی. که څنګه په افغانستان کې د طالبانو حکومت په کاراتو د ادعا کړی چې په دغه هیواد کې د داعش ریښې ایستلي، خو ملګري ملتونه او د سیمې او نړۍ ځینې هیوادونه لا هم دغه ډله په افغانستان کې لوی خطر ګڼي.
په دې کندی کې د څوارلسو ملکی وګړو د وژل کېدو او د شپږو نورو د ټپي کېدو په اړه د تازه خبرګونونو جزئیات مو اوریدل. د دې برید پړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه منلې ده؟ آیا داعش کولی شي چې په دومره اسانۍ سره په یو امن سیمه کې برید وکړي او دا کار څنګه کوي؟ په دې اړه مې د امنیتي چارو له کارپو نعمت الله جلیلی سره مرکه وکړه. او ښاغلی جلیلی، په پیل کې د داعش ډلې د برید د تنظیم شویو جرایمو یو برخه وبلله.
دا په خپل د داعش اخوانه ته هم ترسره شوی یا داعش د پلان په اړه واخسته. دا د یو سازمان یافته د جرایمو یو بیلګه ده. د دې چې د سازمان یافته د جرایمو اهداف او موخې ته د رسیدل د یو نظام د یو سیستم بینظمي ده، او په د خلکو په منځ کې داسې یو حالت رامنځته کېدل چې نورو خلکو ته نړیواله ته ووایي او خپل د سیمې خلکو ته یې د خپل د هېواد خلکو ته وښيي چې نظام یا حاکم ډله نشي کولی چې د خپل د وګړو د خپل د هېوادوال امنیت هم ونیسي. د دایکندې د ناورین دا په خپل د دغسې یو حالت د ترهګرۍ یا د ویر او د ویر یو فضا رامنځته کول دي، هغه هم په ډېر منظم ډول باندې چې د امنیتي قوتونو په نامه باندې راځي خلک راکوزوي او مسله افراد د پلان سره کوپک یو ماشینداري لګي او د عکس د اغوستو په پلمه باندې دوی راکوزوي او هغوی د خطر له هغوی سره په هغوی باندې همده کوي برید کوي او هغوی له منځه وړي او هغوی وژني.
جلیل صاحب، په داسې حال کې چې طالبان تقریبا پر ټول افغانستان واکمن دي او تقریبا ښه ځواکمن حضور لري له امنیتي نظره، دا ډلې څنګه کولای شي چې دغومره په ازادۍ سره راشي او یو ډله خلک ووژني؟
پرته د یو سرچینې د یو دچینې له لارې نه تاسو چې هغوی تمویل نه شي هغوی ځان سره د شا له خوا نه خپل یو مرستندوی ونه لري هېڅکله دوی دا کار په دغه رقم شکل باندې نه شي کولی. بېله شکه چې د دې حملې او د دغسې نورو حملو تر شا نورې ډلې دي، یا د داخلي او یا هم بهرني، چې هغوی کولی شي دوی سره ملاتړ وکړي او د دوی د ملاتړ په بنیاد باندې زمینه ورمساعده کړي، هغوی ته معلومات ورکړي.
څوک دقیقا ویلی شي چې کومې بهرنۍ کړې یا کوم بهرني هیوادونه په دې کې فکر کوي چې
موږ تاسو سره نن ورځ په ټول میډیا او مطبوعاتو کې ګورو چې د طالبانو د غچ اخیستو د پاکستان د حکومت د خوانه یا د پاکستان د نظامي او د پوځي ادارو د استخباراتي کارې د خوانه د افغانستان د طالبانو او د پاکستان د حکومت اړیکې مناسبې نه دي. د بلوچستان اخرنی برید همدارنګه په نورو ځایونو کې چې د پاکستان په حکومت باندې په پوځ باندې په ادارې باندې ادارو باندې عملیات کړي، او پاکستان هم سوزل دا خبره کوي چې د افغانستان له خاورې نه دي سمبالېږي. نو زه تر کوم اندازې پر شي زما لږ ګمان او خاص کوم د تجربې په اساس باندې دي کې مستقیما د پاکستان حکومت دی.
په دې حملو کې اکثرا د داعش ډلې په حملو کې شیعهګان په نښه کېږي، په دې کې د پاکستان څه ګټه ده؟
د پاکستان ګټه دا ده په دې چې بل ډله دومره مذهبي تضاد نه لري د شیعهګانو سره، او دا په خپل یو اساسي او بنیادي پلان هم دا ده چې هر ډله د خپل د سیاسي او استراتیژیک اهداف د خپل د فکري په لحاظ باندې خپل د تضاد په لحاظ باندې چې د چا سره لري په هغه بنیاد باندې هغوی خپل هغه کسان تارګیټ کوي چې د دوی هغه خپل هغه فکري مکتب هم د هغوی سره د هغوی تمثیل وکړي. داعش د شیعهګانو مطلق مذهبي دښمن دی، نو بهترینه موخه هم دا ده چې دغسې شیعهګان او دغسې د تشیع د مذهب پلویان او کسان چې د دوی مذهب کې دي هغوی په نښه کې هغوی له بینې ویسي.
د امنیتي او سیاسي چارو کارپو نعمت الله جلیلی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
په ایران کې یو شمیر افغان کډوال ادا کوي چې تازه پر دوی د هیواد په کرمان ولایت کې د قضایي ادارې لخوا د ډوډۍ پر خرڅلاو بندیز لګیدلای دی. دوی ازادي رادیو ته ویل چې په ایران کې د ستونزو زیاتېدو اندېښمن کړي دي. لدې سره په خواله رسنیو کې د کرمان خار د برڅیر ولسوالۍ خبرو شویو تصویرونو کې ښکاری چې د وینانوي پر شیشې یو لګول شوی کاغذ کې لیکل شوی دی چې د محکمې د پریکړې لمخې پرات باو د ډوډۍ خرڅلاو بندې
دیوارا نوشته کردن افغانی ممنوع افغانی گم شو نمیخوام از این چیزا تابلو میزنن که همی ایرانی ها بین خود میگن که اینا رو مگر بیرون
په ایران که یوش میر افغان کډوال په دغه هیواد کې ورځ بلی ته د ستونزو د زیاتېدو له امله اندېښمن دي. د ایران په کرمان کې میشت یو افغان کډوال چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل یو ورځ مخکې په کرمان ولایت کې د ډوډۍ د سهمیې په اړه اعلامیه خپره شوې ده.
مسلې نان د ایران یک مشکل
د ډوډۍ ستونزې تلوي نانوایانې سهمیې ترلاسه کوي چې سیمې او نفوس ته په کتو په هماغه اندازه دولت نانوایانو ته وړي ویشي. هر نانوایی له دوو دریو ډېره ډوډۍ نه پلوري.
د ایران له زاهدان یو بل افغان کډوال هم چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، په ایران کې پر افغان کډوالو ورځ بلې ته د محدودیتونو د زیاتېدو خبره کوي او وایي چې اوس د ډوډۍ پیر هم ورته یوه لویه ننګونه ګرځېدلې ده.
اوس چې نانوایی ته ولاړم د افغانانو او ایرانیانو کتارونه جلا وه. لومړی ایرانیانو ډوډۍ اخیسته او بیا افغانانو ته نوبت ور ورسېده. د یوې ډوډۍ بیه 2000 تومنه ده، خو موږ باید یوه ډوډۍ 2500 تومنه واخلو. وضعیت ډېر خراب دی. تېره شپه چې له کاره کور ته تلو یو بسیچي موږ ونیولو او حسینیې ته یې بوتلو چې د اقامې کارتونه مور وښودل
له دې سره په خواله رسنیو کې خبرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې د کرمان په برتسیر سیمه کې د یونانوایي پر ښیښې د قضایي قوې لخوا استول شوې لارښوونه نصب شوې او پکې لیکل شوي چې د ډوډۍ خرڅلاو اتباعو ته بند دی او نانوایانې به د سرغړونې په صورت کې له قانوني چلند سره مخ سي. په ایران کې یو شمېر رسنۍ او کډوال وایي ایراني چارواکي د اتباع کلمه افغان کډوالو ته کاروي. بلخوا د ایران قضایي قوې پوری اړوند میزان خبری آژانس د جمعې په ورځ د برتسیر قضایي قوې د مشر په حواله خبر ورکړی چې دا قضایي پریکړه نه ده او دا موضوع د برتسیر ښار د تامین په شورا کې د دولتي امنیتي چارواکو په حضور کې تصویب شوې ده. دغه خبری آژانس د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې اتبا په اردوګا یعنی د کډوالو په کمپ کې کولای سي چې په دولتي بیه له کوپونه ډوډۍ واخلي، خو د هغو کډوالو په اړه یې څه نه دي ویلي چې له دې کمپونو بهر اوسیږي. دغه آژانس د دې پریکړې لامل په نانوایانو کې د خلکو ګڼه ګوڼه ښودلې. دا خبر په خواله رسنیو د ګڼو خلکو له نیوکو سره مخ دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید رسول موسوی د دغه اقدام په اړه په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼه لیکلي پر موږ څه سوي چې په دې غني تاریخ او فرهنګ چې لرو یې داسې سوي یو.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعت
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. په غزه کې نن هم د اسرایلو په تازه حملو کې د 11 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. عین حال کې د غزه روغتیا وزارت اعلان کړی چې له اکتوبر میاشتې راهیسې په روانه جګړه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر له 140 اوښتی دی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
فلسطینی ډاکټرانو نن شنبه ویلي لږ تر لږه 11 کسان په غزه ښار کې هغه وخت وژل شول چې د اسرایل لخوا پر یوه کور بمباري وسوه. د غزې په یو روغتون کې روغتیایي کارکوونکو ویلي چې په وژل شویو کې 4 تنه ماشومان او 3 ښځې شامل دي. په راپورونو کې ویل شوي چې په دې حمله کې د تفاح سیمې یو کور وشتل شوی، خو دغه معلومات په بې پرې ډول تایید شوي نه دي او د اسرایل پوځ هم د دې پیښې په اړه لا تبصره نه ده کړې. په غزې تړنګ کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرایل په ناڅاپي حملې سره 1200 کسان ووژل او 250 نور یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. ویل سوي چې لا هم له حماس ډلې سره په غزه کې 9 کسان یرغمل دي او د اسرائیل پوځ وایي چې له دې شمېر شای 3 مړې وي. د غزې د ملکي دفاع بنسټ نن ویلي چې د اسرائیل لخوا تېره شپه د غزې ښار هغه کور په نښه سو چې بې کورو سویو فلسطینیانو پکې پناه اخیستې وه. د دغه بنسټ ویان محمود باسل د فرانسې خبری اژانس ته ویلي تېره شپه د غزې پر نورو برخو هم دې ته ورته هوایي حملې سوي چې لږ تر لږه 10 کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي. په همدې حال کې د حماس تر ولکې لاندې د غزي روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې د اکتوبر له 8 پروانه جګړه کې د وژل سویو فلسطینیانو شمیر 1,102 او د ټپیانو 95,280 ته رسیدلی، خو بې پرې سرچینو دغه شمیرې تایید یا رد کړي نه دي. اخوا د روغتیا نړیوال سازمان WHO مشر وایي په غزې تړانګه کې د ماشومانو د ګزڼ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین په بریا سره پای ته ورسید.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله سبا د فوټسال د 2023 کال په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه کوي. د افغانستان لومړنۍ لوبه به د کابل په وخت مازیګر په 15 بجو د ازبکستان په تاشکند ښار کې د انګولا پر وړاندې وي.
د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله سبا یکشنبه د افریقا د پیاوړي لوبډلې انګولا سره د لوبي ډګر ته وځي. دا د 2023 کال په نړیوال جام کې او په ټوله کې په نړیوال جام کې د افغانستان د فوتسال لوبډلې لومړی لوبه ده. دغه لوبه د کابل په وخت مازیګر 15 بجې د ازبکستان په تاشکند ښار کې په هومو ورزشي جمناسیم کې ترسره کیږي. د فوتسال ملي لوبډلې مدیر نصیر صداقت چې د لوبډلې ملګرتیا کوي ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي له لوړې روحي او انګیزې برخمندي.
د خدای شکر دی د لوپاړو روحیه خده، ځکه دا لومړی ځل دی چې تجربه کوي او ډیره لوړه انګیزه لري. لومړی او دویمه لوبه په تاشکند کې ده او بیا درېمه لوبه په اندجان کې له اوکراین سره ده.
د 2023 کال په نړیوال جام کې له 206 ټیمونو څخه یوازې 4 ټیمونو لاره پیدا کړې چې په شپږو ګروپونو باندې ویشل شوي دي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله ارجنټاین، اوکراین او انګولا سره په سي ګروپ کې ده. د افغانستان دوهمه لوبه به د سپتمبر په 13 د ارجنټاین په وړاندې او دریمه د سپتمبر په 28 د اوکراین سره وي. د افغانستان د فوتبال فدراسیون له 206 ټیمونو څخه د فوتسال نړیوال جام سیالیو ته د افغانستان د ټیم لاره موندل یو ستره تاریخي بریا بولي. یون مویان او د نشراتو مسول مصطفی هاشمی د فوتسال نړیوال جام ته د افغان لوبډلې د چمتووالي په اړه وویل.
یکی از محدود تیمای مسابقات جام جهانی است که
افغانستان یو له هغو ټیمونو څخه دی چې له نورو ټیمونو سمخ کې ازبکستان ته رسیدو او د افغانستان د فوټبال فدراسیون دوه دوستانه سیالۍ ورته برابر کړې. د پاراګوای او مراکش په وړاندې مو دوستانه سیالۍ درلودې. څو تمريني او د تیوري جلسې هم په ازبکستان کې درلودې. ځانې د نړیوال جام سیالۍ ته چمتو کړې.
پورته وخت کې په تاشکند کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي د لوبي ننداري ته بل نږدې ورشي او خپل لوبغاړي به تشویق کړي. یو لدوی څخه توریالی ولی ازادي راډیو ته وویل.
واقعا جای خوشی و مسیرت میدانم که فرزندان برومند
دا پر اختیار د خوخی زایده چې د افغانستان تکړه ځوانان په دې ورستیو کې په خپل ورتیا او سره نړیوال جام ته لار او موندله. دا په خپل په سیمه کې د افغانانو عزت خي. زه د دې لوبي سخت لیواله يم او ان شاء الله په تاشکند کې د میشتو وطنوالو لړل سره به خپل ځوانانو د ملاتړ او تشویق په موخه د دې لوبي لیدو ته ولاړ شم.
په تاشکند کې بل افغان خالد صافی ازادي راډیو ته وویل.
دا ډېر د افتخار ځای ده مونږ ته. موږ ټول وطنداران ټول غواړو چې تشویق کړو دا ټیم سبا لور سره نږدې نه مسابقه وګورو. باید هر افغان هر یو باید دا مسابقه تشویق له نږدې نه، ځکه چې زموږ ټیم دومره پرمختګ کړی دی چې جام جهانی ته ځان انتخاب کړی دی.
د 2023 نړیوال جام ته د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې لاره موندل داسې مهال دی چې د افغانستان د فوتبال تر 18 کلونو کم عمره لوبډلې هم د سنبلې میاشتې په دریمه نیټه د منځنۍ آسیا د 18 کلونو د کم عمره فوتبال لوبو اتلولۍ د لومړي ځل لپاره په خپل نوم کړه، چې په کور دننه او بهر د افغانانو له هر کلي او خوښۍ سره مخ شوه.
یاو عادی انسان څومره خوب ته ارتیا لري په دې اړه یو پزړه پوره راپور لرو چې ورستوړند کیږي. خو له غو مخکې د کابل اوسیدونکو په خار کې د کوڅډبو سپیو د زیاتې دوله کبله اندېخمن دي. دوی وایي چې په خار او کوڅو کې د سپیو ګرځېدو ورته لوی سرخوګۍ جوړ کړای دی او کله ناکله د دوی په وینا د سپی پر خلکو هم حمله کوي.
د کابل خار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د استوګنې په سیمو کې د کوڅډه بوسپیو موجودیت ورته له کوره وتل سخت کړي او په دې اړه سخت اندېښمن دي. د کابل خار د شپږمې ناحیې اوسیدونکو مرسل ازادي راډیو ته وویل چې څو میاشتې وړاندې یو کوڅډه سپی له کوره د باندې پری برید وکړ چې له کابل څخه جوړ بل شو.
تاګ غزیدم درد شتایګ
هغه ځای چې سپی پر داړه لیوم تریوي ونی پوری درد نه آرام کید خو چې هر وخت غزی ته ګورم ډیر ورته زوريګم کته هم درملن میکړی او خسویم اوس چې هم کله د باندې وزم هر ورځ ډیر سپی می لڅنګ تیریږي
د کابل خار د ولسمې نهي اوسیدونکو لطف الله مرخیل هم په خپل سیمه کې د کوڅړه بسپی ول موجودیت شکایت کوي
ولګر د سپیانو پاکله په دې علاقه کې ډیر شوې دا ډیر ده د غلطه خلق ته مزاحمت کوي ماشومان په ودا ته زی دکان ته زی نانوایی ته زی پسمنډي وهي کله سیاسر پسمنډي وهي دغه پاکله ک زمونږ شهروالي یا دولت توجه کوي چې دغه ټول کې
د کابل خار اوسیدونکو وای د کوڅړه بسپي ولډارې کوچنیان لکوره نشي وتلای او لګنو سونزو سره مخ کړی دي د طالبانو تر واک لاندې د کابل خاروالي هم په کابل خار کې د کوڅړه بسپي موجودیت تاییدوي د کابل خاروالي ویان نعمت الله بارگزی د پنځشنبه په ورځ د سپتمبر 12مه ملت د حکومت د حساب ورکولو لړۍ په دوام د دغه ادارې د یو کلن راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په تیر یو کال کې دوی شپږ ویش سره کوڅړه بسپي د کابل خار لبیلا بیلو سیمو راټول کړی دي
تر حدود 25990 قلاده
کابل خار راټول شوی چې له بده مرغه 8023 بشي د لیونۍ اوس په یو کې وایروس اخته و چې د اصولي لارو چارو څخه په استفادې له منځه وړل شول او 2104 اتیا بیا تر نیولو وروسته واکسین شوي در هغه اقیم شوي او د خزینه نسل رحمونه یې له منځه وړل شوي
د ساري ناروغیو متخصصین له ډلې فرید الله عمری د استوګنې په سیمو کې د کوڅړه بسپي موجودیت خطرناک بولی
کچيري دغه به تختنه سپي یو انسان وچی چی یو وی خوري نو کې دل شي خدای نه خواسته هغه دی ربي شو د لیوانی سپي په ناروغي باندې اخته شي
هغه ټینګار کوي چې دغه ناروغي ډیره خطرناک ده او د کوڅړه بسپي په داړلو سره سم باید خلک نږدې روغتيي مرکز ته ورشي او واکسین وکړي
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري
د هم د دې خبری مجله ورستای راپور خوب ته هر انسان ارتیا لري خوب ته لزګي دو سره ارتیا ډیره وي بیا د عمر لته ری دو سره کله کما او کله ډیره شي خلک د عمر په مختلفو پړاوونو کې څومره خوب کوي احمد شبری درته وای
د وینه وی چړنی لمخې نوزیشتای ماشوم چې درې فصلونه یې چې اکثر وخت په کې ودو د مور پر هم کې پتیاره کې تیر کړی دي په څلور ساعتونو کې له څوارلسو تر اوولسو ساعتونو پورې خوب کوي امریکایي ټایم مجله په دې اړه په یو مطلب کې لیکي چې له څلور میاشتنۍ تر یو کال پورې د ماشوم خوب کمی شي په دې موده کې ماشومان له دوولسو تر شپاړسو ساعتونو پورې ویده شي تر دې وروسته تر دوه کلنۍ پورې بیا خوب کمی شي او یو ماشوم لې ولاسو تر څوارل ساعتونو پورې ویده شي د نوې چړونو لمخې په همدې کلونو کې ماشوم ته د غرمې لخوا خوب مهم دی ځکه چې دا عمر د ماشوم ته چرت وهلو او خیال سمانه ده په همدې کلونو کې ماشومان د ډار خوبونه ډیر ګوري چې خوب ور خرابوي خدای ونی ماشوم خوب دروند وي که په کې وویری شي هم بیرته سترګې ترنی شي او خوب وړي د ابتدایي مکتب د دورې د ماشومان خوب بیا لښ نور پسې کمی شي د دوی خوب تر ډیره د شپې له خوا ترني شي له ډیر لسکلنی تر بلوغ پورې یو ځل بیا د خوب په وخت کې تغییر راځي د بلوغ لسن وروسته چې د انسان جسم وده کړی وي خوب له وو تر اتو ساعتونو ته راکمی شي خو د څېړنو له مخې هغه کسان چې خوب یې درون نه وي هغوی تر اته ساعتونو د شپې په مخ ډیر سملي داس کسان همشته چې تر لسو ساعتونو ډیر خوب کوي او چې کله سهار شي زړه یې غواړي چې نور خوب پسې وکړي دغه کسان چې ډیر خوب کوي د دوی په باره کې څېړنې شوې دي علت یې نه دی معلوم شوی البته ډاکټران لارښوونه کوي چې داسې کسان که چیرته منظم سپورت وکړي دا ستونزه به حل شي له 15 کلنۍ ورپورته بیا د خوب د کمیدو زمانه ده د دې عمر کسان غواړي چې د شپې وخت ویده شي ګڼ ساړه د شپې ترون خوب نه کوي سهار هم وخت بشي شي هر هغه کسان چې د اونۍ پترس کې نشي کولای چې خپل خوب د کار له عمله بشپړ کړي، هغه ته روغتیا پالان لارښوونه کوي چې د رخصتیو په ورځو لږ ډیر خوب وکړي. که د چا خوب پوره نشي، ممکن د زړه د ناروغۍ سبب شي یا په غوږونو کې د زنګو ناروغي ورته پیدا شي.
د خوب په اړه په زړه پورې معلومات مو اوریدل چې ورسره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. قدرمن اوریدونکو، ژکفر احمدي په بلنیم ساعت خبري مجله کې ستاسو